ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی ملګری نگین صادق پور نیکی هلی او سلامونه ومني. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د یو مشر مولانا فضل الرحمن په بلوچستان کې هغه سرګندونه چې وای حکومت د دوی پر ضد سیاسي انتقامي کاروایی کوي. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي. خو له هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې حکومت د سیاسي انتقامي کارروایانو تنظیم کړی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزې ورکول محدود کړی دی او تاجکستان په نسبینو مسلمان افغانستان ته ستنېږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په واکمن تحریک انصاف د سیاسي انتقامي کارروایي تورونه لګولې دي. پرون په کوټه کې خبري غونډې ته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د موجوده حکومت ناکامه پالیسي او لوچي د ملک اقتصادي حالت ورځ تر بلې خرابېږي او ټول اپوزیشن ګوندونه د حکومت پر ضد متحد دي. نوموړي د مخالفو ګوندونو د مشرانو نیولو په اړه ویل،
احتساب نہیں ہے، سیاسی گرفتاریاں ہیں، احتساب تو ایک ڈھونگ ہے.
دا احتساب نه دی بلکه سیاسی گرفتاری دی. دا احتساب په نامه انتقامی کاروایانی روانی دی. دا سیاسی مشرانو نیولو لړۍ په هر زمانه کې شوی، خو سیاستوالانو د دې مقابله کړی دا.
نوموړي په داسې مهال دا څرګندونې کړې چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف نږدې ملګری عرفان صدیقي د کرایه دارۍ په یو مقدمه کې د اسلام آباد پولیسو اونیوه یو مقامي عدالت د 14 ورځو په جسماني ریمانډ جیل ته ولېږه. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې عرفان صدیقي ځکه نیول شوی چې هغه د نواز شریف آئینی او قانوني بیانې ملاتړ کوو. خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق کوان ویلي د عرفان صدیقي د ګرفتارۍ په اړه پلټنې کوي او چا سره به ناانصافي نه کیږي. د کرمی یوسل نهمې حلقې ناکامه شوو آزاد امیدوارانو ویلي د جولای په 6 د کبادي ضلعو په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد دی په مرکزي انتخاباتي کمیشن کې ثبوتونه جمع کړي دي. په انتخاباتو کې د کرمی ناکامه شوو امیدوارانو د 15 کسیز اتحادیه غړي انجینیر حسن جمال تور پورې کړي چې په حلقه کې د تحریک انصاف د غړي کامیابیدو لپاره درغلی شوي دي. هغه نن مشال ریډیو ته وویل، بلخوا په کرمه کې د الیکشن کمیشن دفتر په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي له دغه ځایه افغانانو ته ویزې ورکول محدود کړي دي. د سفارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویل دا کار یې له دې وجې کړی چې په کابل کې د سفارت ودانۍ بهر یوه ډله د ویزې لپاره له درخواست ورکوونکو پیسې اخلي. د خبر پاڼې تر مخه اوس به یوازې ښځو، پاخه عمر لرونکو او ناروغانو ته ویزې ورکوي او تر هغې به دا محدودیت وي تر څو چې افغان حکومت د دغو غیر قانوني پیسو اخیستونکو پر ضد څه کاروایي نه وي کړې. افغان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د یو افغان وزیر هغه بیان رد کړی چې وایي په راتلونکو دوه اونیو کې له افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې کوي. نن په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیان سویل شاین ویلي له افغان حکومت سره مذاکرات په هغه وخت کېږي چې له امریکا سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو په سر معاهده وشي. د طالبانو یو بل بیان سبی الله مجاهد ویلي تر اوسه د دې ډلې افغان حکومت ترمنځ د ملاقات په اړه هیڅ موافقه نه ده شوې. د طالبانو دا بیانونه د هغې ورځ وروستو مخې ته راغلي دي چې د افغانستان د سولې چارو لپاره وزیر عبدالسلام رحیمي خبریالانو ته ویل د افغان حکومت 15 کسیزه ډله له طالبانو سره د نیغ په نیغ خبرو لپاره تیاریانې کوي. هلته طالبانو له امریکایي استاسي زلمی خلیلزاد سره د راتلونکي پړاو د خپلو مرکچیانو په پلاوي کې د 500 نورو کسانو نومونه شامل کړي چې پکې دوه د طالبانو د رهبرۍ شورا غړي دي. د خبره د طالبانو دوه لوړپوړو چارواکو نن د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وکړه. له دې سره د طالبانو د مذاکراتي ټیم شمیر 19 ته رسیدلی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نورې. د تاجکستان چارواکو ویلي په لسکونه نیول شوي افغانان خپل هیواد ته سپارلي دي چې هلته خپله سزا تېره کړي. په دوشنبه کې د افغان سفارتخانې یو چارواکي سید معصوم مشال ریډیو ته ویلي پرون یې په شیرخان بندر افغان چارواکو ته اتیا مجرمان سپارلي دي. نوموړي زیاته کړه اوس هم په تاجکستان کې ځینې افغانان بندیان دي چې پلټنې مکمل شي نو کېدای شي افغان چارواکو ته وسپارل شي. په مې کې افغان وزارت ویلي پمه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له تاجک ولسمشر امام علی رحمان څخه غوښتنه کړې وه چې د نیول شو افغانانو په سپارلو کې د مرسته وکړي او تاجک ولسمشر منلې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل عماني سیال یوسف بن الوی سره لیدلې دي. عمان په تیرو وختونو کې د ایران او امریکا ترمنځ د مذاکراتو په برخه کې د منځګړي رول ترسره کړی او ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلتیا ختمولو لپاره له نورو خواوو سره هم کار کړی دی. د دواړو وزیرانو ترمنځ پرون د ملاقات په داسې مهال شوی چې د امریکا متحده او اتحادیانو یې له ایران سره د هرمستنګي ګیر چاپیرا ترنګلتیا زیاته شوې ده. للوی سره د ملاقات وروسته ظریف په ټویټر ولیکل دوی د امریکا لخوا په ایران د اقتصادي بندیزونو دوه اړخیز اړیکو سیمه ییزو پرمختګونو او په خلیج فارس کې د امنیت هرمستنګي او د عمان په اړه خبرې کړې دي. او د روس په پلازمینې مسکو کې له 1300 زیات احتجاج کوونکي نیول شوي دي. د سار خپلواک ادارې ویلي د کسانو د ښاروالې په انتخاباتو کې د مبینه بې قاعدګیانو پر ضد احتجاج کوو. چارواکو د مسکو سیټي حال بهر پرون در ورغونډو شو احتجاج کوونکو د منتشر کولو لپاره اغي په چکو وهلي او ځینې کسان یې نیولي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې ویلي د مسکو نورو ځایونو ته د تللو وروسته هم د احتجاج کوونکو پر ضد کارروایي روانه وه. د مظاهرې لاغ وروسته پیل شوې چې د مسکو چارواکو په سپتمبر کې د کیدونکو والے په انتخاباتو کې د مخالفو ګوندونو د ګډو امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړل. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکار احمد الله نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیری ساتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 3.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.0 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه د تازه مونږه همکار انیس اجمل او د موسم حال مو د احمد الله نه اوریدو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. اپوزیشن ګوندونه وایي تحریک انصاف ګوند سیاسي انتقامی کاروایی باندې یقین لري. بلخوا یو کارپو وایي چې حکومت پر مخ کې دا مهال تر ټولو لوی ستونزه اقتصادي ستونزې ختمول دي.
خاص کر کے کم فائنینشیل ایشوز دی اگر کے بیٹرمنٹ یا امپروومنٹ را وستو بیا خو اپوزیشن چه دے دیر زیاد مسائلو سر بشکار شی.
عوامی نیشنل گوند یو مشر ایمل ولی خان وائی چی عمران خان پا امریکا کی دا پاکستان نا بلکہ دا تحریک انصاف دا مشر پتوگا باندے خپل کردار ولو بولو.
دا کمی خبری دی دینا منگم نیو خبر دینا زما با خیال چه تاسم نیو خبر دب دا پاکستان دا وزیر اعظم کردار ادا نکلے شو دے التا دا سے لگیاو چه لکه دا پی ٹی آئی چیرمین دی.
او په تورخم باندې د مال وړونکو گاډو ډرایوران د ستونزو نه سر ټکوي.
پېښور نه داسې لاړ شو 15-15,000 روپۍ رانه په ول لاج دې ناخې ناروارانه روانې دي. بدا خو زورواکي ده مونږ خو بس ډرایور سړی در سړی به اوس ورته مخه راړی.
قبیلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ شو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني راوړي. د دې ترڅنګ که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتونو لمحه په لمحه ګړی په ګړی ځان خبر وساتئ، د مشال ریډیو اپ په خپل ټلیفون ډاونلوډ کړئ. موږ سره به هر وخت وي. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د بلوچستان په سفر دی. تېره ورځ په بلوچستان کې هغه په خپلو خبرو کې وویل چې واکمن تحریک انصاف ګوند سیاسي انتقامي کاروای شروع کړی دي. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار ایوب ترین را لېږلی.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د دوه ورځو پر دوره تیر ورځ په کوټه ته رسیدلی دی او تیر مازګر په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت وویل.
جس امریکا سے ہم بے نیازی کا سفر.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې د کومې امریکې څخه موږ د بے نیازی مخ ګرځولې وو، حکومت بیرته د هغې په لور سفر پیل کړی دی او دغه ته دوی کامیابی وایي. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې دوی به تر هغه وخته پورې په قرار نقشینی چتر سو جلی حکومت و خپل انجام تا نوی رسولی.
دنیا کے سامنے چند بچوں کی تصویریں لا کر
مولانا فضل الرحمان وای چې په هواد کې مذهبي حل ځلې هم د سیاست سره تړل کیږي او ویل کیږي چې د مدرسو زده کوونکي یا وړو کې طالبان وجل سي تر اوسل شوي وو. خودی هغه هیر کړل چې اوسل شل ورځې پرلت وو، ښځې او ماشومان راوستل، خو هغه وخت دوی ته احساس نه و چې دا زموږ بچیان دي. نو نن دوی د مدرسو د ماشومانو خبره کوي، خو دغه ماشومان نه یوازې ووټ لري بلکې دوی کلک پاکستانیان دي. د پوښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمان وویل چې په هواد کې هیڅ ډول اعتصاب نشته، بلکې د اعتصاب په نامه سیاسي انتقام روان دی، او همدا وجه ده چې حکومت پر اعتصاب باندې په ولس کې خپل باور د لاسه ورکړی دی. د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی په ضد د تحریک عدم اعتماد په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د جمعیت العلماء اسلام مشر زیاته کړه چې د بلوچستان سره تړاو لرونکی د سینټ موجوده چیرمن ته څه خاص پرونه نه دي لګېدلي، بلکې اوس د بلوچستان په نامه غلطه پروپاګنډا یا ناره پیل شوې ده، خو خلک پر دې باور نه لري. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان به نن مازګر د کوټ په هاکي لوبغاله کې ملن مارچ ته وینا کوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکاري میرمن ډاکټر فردوس اشکوان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي او ویلي وو چې د وزیر اعظم د امریکې دوره ډیره کامیابه وه، ځکه چې وزیر اعظم په نړیواله کچه د پاکستان یو مثبت تشخص یا کردار راپورته کړي. د حزب اختلاف د احتجاجي جلسو په اړه میرمن اشکاون وینا وه چې توره ورځ هغه ګوندونه جوړه کړه د چا پر مخ چې لاله مخه ولس د ووټ سیاي مشلې وه.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد احتجاجي تحریک پیل کړی، حکومت د اپوزیشن د مشرانو پر ضد د مقدمو جوړولو او د هغوی د نیولو لړۍ تیزه کړې ده. پرون د اسلام آباد یو عدالت د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سلاکار عرفان صدیقی نیولی و چې بیا څوارلس ورځو له عدالت ته لیږل شوی او نن د هغه ضمانت وشو. په دې اړه باندې نور تفصیل شاهین بنیری وړاندې کوي.
پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په یو بل د تورونو او راولاړېدونکي سیاسي وضع په اړه د سیاسي چارو په افراسیاب خټک وایي چې د حکومت د ګامونو سره جمهوریت د خطر سره مخ شوی دی. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه،
میډیا پر ټاپ انډیا نه دي هیڅ ازادي نشته اظهار رائے، بلکې سیاسي مخالفین او هر ورځ باندې ګوري خلک دیول تا دا سیاسي مخالفین کوي.
اپوزیشن ډلو د جولای په 15مه نیټه د حکومت پر ضد د پاکستان په لویو ښارونو کې احتجاجي مظاهره کړې دي او دړکې ورکړې چې په راتلونکي کې به په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد یوه لویه ولسی غونډه کوي. آیا د حکومت پر ضد به د اپوزیشن تحریک بریالی شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي شایق حسین مشال لیډو ته وویل چې حکومت ته لوی خطر له اپوزیشن نه بلکې د خپلو پالیسیو نه دی.
دا اوس ډیپینډ کوي چې عمران خان پر کارکردګۍ باندې که چېرته عمران خان گورنمنٹ چې دی خاص کر چې کم فائنینشیل ایشوز دی هغه کې بیٹرمنٹ یا امپروومنٹ راوستو بیا خو اپوزیشن چې دی ډیر زیات مسایلو سره به شکار شي.
بل خو حکومت وایي چې د اپوزیشن احتجاجي تحریک ناکامه شوی دی او دوی به د تیرو حکومتونو سره د احتساب عمل لا دوام ورکوي. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیگا مشال ریډیو ته وویل،
اوس چې کوم د مهنګایي شو ده نو خو مونږ ځان له پخپل مو چې مهنګایي ده او هغه مهنګایي ده ولې ده ځکه چې دی اپوزیشن لیډر په خپل وختونو کې د کوم پیسې خوړلې ده او دا قرضې اخیستې دي. دا قرضې ځای نه ده معلوم، دا پیسې پاکستان ته راغله او هغه پیسې چېرته لګېدل.
دا خبره د یادونې وړ ده چې د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف لور مریم نواز شریف او د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری د تیر سمودینا د پاکستان په بلابلو برخو کې لوی ولسی غونډې کړې دي او د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت نا اهله بلل دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال ریډیو ته وګورئ. د کورمې په یو سل نهمه حلقه کې د صوبایي اسمبلۍ څوکۍ د تحریک انصاف ګوند سید اقبال میا ګټلې ده. د هغه په انتخاباتو کې د آزاد امیدوار له عنایت علي توري نه زیات ووټونه اخیستي او دا مقام یې ترلاسه کړی. بلخوا عنایت علي توري او نورو امیدوارانو په انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګوي او د ټاکنو نتیجه له منلو انکاري دي. په دې اړه نور تفصیل طارق ورغزی راکړي.
په کورما کې د یوسل نهم حلقه آزاد امیدوارانو د جولای پر شلم په شو انتخاباتو کې ممکنه درغلي د کېدو پر ضد قانوني جنگ د شروع کولو فیصله کړې ده. آزاد امیدوار عنایت علي توري د اتوار پر ورځ مشال لډیو ته وویل دغه سلسله کې دوی ړومبی کار دا وکړو چې درغلي ثبوتونه د مرکزی الیکشن کمیشن په دفتر کې جمع کړل او بیا چې کله الیکشن ټریبیونل جوړ شي نو ورته وکیل به نسي او خپل کیس به په پوره طاقت سره حغل ته جنگوي. عنایت علي توري زیاتوي که په الیکشن ټریبیونل کې ورته انصاف ملو نه شو نو له خپلو ټولو ثبوتونو سره بستر عدالت ته ځي او هغل ته به په ټاکنو کې د درغلیو پر ضد کیس اچوي. انتخاباتو کې د کورمې لایوسل نهم حلقې ناکامه شیو د پنځو آزاد امیدوارانو اتحادیه جوړه شوې چې هغوی په یوځای اول د درغلیو پر ضد هغلته احتجاجونه وکړل او اوس یې قانوني جنگ شروع کړو. په اتحادیه کې شامل انجینیر حسن جمال وای په حلقه کې د تحریک انصاف ګوند امیدوار د کامیابیدو لپاره په منظمه طریقه کار شوی چې دا خبره د ثابتېدو لپاره دوی دا ټولې هلې ځلې شروع کړې دي.
دا مو خپل سترګو سولیدو اقبال میاوالا چې کوم سیشن وي لکه جلندر شو یا لسلی شری شو هغه ځای کې 8 بجو پورې پولینګ جاری ساتل شوی دی. مطلب هغه کې مو ایجنټون یانه دي پریخي بهار وو مړ شي ویدي اته وډ چوای شي یو خاص سړی دوبه کې دی وډ چوای شي یو افسر دی ملي شي کې دی وډ چوای شي نو نور دین آزاد لې ثبوت چي وي.
بلخ ځای الیکشن کمیشن دفتر په انتخاباتو کې د درغلیو ټول تورونه ردوي او وای چې هلتا ته ټاکنې شفاف او منصفانه شوي دي. په یو سل نهم حلقه کې ته د هفته پورز د صوبایي څوکې لپاره انتخابات شي ول چې پکې د خاتمي نتیجې تر مخه د تحریک انصاف پارٹی سید اقبال میاں 9,918 سوٹونه په اخستو اول مقام ترلاسه کړی دی. په انتخاباتو کې آزاد امیدوارانو عنایت علي توري 2013 او ابرار حسین جان توري 9,903 ووټونه اخیستي دي. په یاد حلقه کې د رجسٹر ووټونو ټوله شمېره 1,080,044 ده چې پکې 1,020,202 سړي او 3,156 ښځو خپلې رای کارولې دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو ته سحر د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوري اوریدونکو. دا وامین نشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان غوښتلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې دي د تجارت لپاره تر درخلات شي ولې د زیاته کړې چې فاټا سیکریټ ته هم ختم کړل شي. په دې اړه باندې نور تفصیل د شانواز ترګری په دې راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د وزیر اعظم عمران خان امریکې ته دوره یوازې د هغه سیاسي دوره بللې او دی وایي باید عمران خان هر هغه معاهده چې د امریکې سره یې کړې ده قوم ته یې راښکاره کړي.
دا کومې خبرې دي؟ دینه موږ هم نه یو خبر، دینه زما په خیال چې تاسو هم نه یې خبر. او بیا د جلسه چې د پاکستان د وزیر اعظم کردار ادا نه کړی شو دی هلته داسې لګیاو چې لکه د پی ټی آی چیرمین دی.
نوموړی پرون د محمد په اکاونټ کې د نوي انتخاب شوی د صوبایي سملې غړي نثار مومن په کور کې د میډیا سره په خبرو کې زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې لا هم اختیارات لکه د هغه پخوانی اف سی آر قانون په شان استعمالېږي.
خاصدار په کار د چې پوره په پوره مرچ شي، فاټا سیکرټریټ په کار د چې ختم کړی شي، نو دلته څه مسلې دي؟ ان شاء الله دا ټول میګانو خو یا ایم پی ګانو خو نشم ویلې، خو زما دا خو ان شاء الله د باچا خان بابا ته سوچ او د فکر دی.
د ایمل ولی خان د راتګ سره سم د عوامي نېشنل ګوند ډېر مشران او کارکوونکي هم ورغلي چې نوموړي ورته بیا په مایک او په لاؤډ سپیکر هم خطاب وکړ او د راغلي په شمول د ټولو کارکوونکو شکریا ادا کړه چې د ګوند امیدواري کامیاب کړي. ایمل ولی خان زیاته کړه
دا زمونږ ډیمانډ ده او پکار دی چې د وزیرستان نوالا تر د باجوړه پورې هر پاس چې افغانستان سره په کم ځای کې ملاویږي هغه د کولوم کړي شي او هغه ڈیولپ کړی شي، سړک دی جوړ کړی شي، داسې سړک چې ټریډ دی پکې دی شي.
ایمل ولی خان په اخیره کې وویل چې د مومند خلک کولای شي چې هر وخت خپل منتخب ایم پی ته خپل ستونزې وړاندې کړي نو ټول ګوند به دغه ستونزې د هواري لپاره کار هم کوي. شانواز ترکزی مشهد ریډیو پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. طالبانو له افغان حکومت سره د مستقیم خبرو په اړه د سولې د چارو وزیر بیان رد کړی. د طالبانو دوه ویاندانو نن ویلي چې له امریکا سره تر هوکړې مخکې له حکومت سره د خبرو هیڅ پلان نه لري. په دې اړه تفصیل په امیر ساحل وړاندې کوي.
طالبانو د افغان وزیر دا خبره رد کړې چې ګواکې له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو پلان لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن پر ټویټر ولیکل چې له افغان حکومت سره یوازې له امریکا سره تر موافقې او له افغانستان د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته خبرې کوي. په عین وخت کې د طالبانو یو بل ویان ذبیح الله مجاهد ویلي له حکومتي چارواکو سره د غونډې هیڅ موافقه نه ده شوې. د مجاهد په خبره کله چې طالبان له امریکا سره یوې هوکړې ته ورسېدل نو بیا بین الافغاني خبرې پیلوي او ټینګار یې وکړ چې حکومتي استازي اوس مهال په هر راز خبرو کې په شخصي ډول برخه اخلي. د طالبانو ویندویانو دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته کړې دي چې د افغانستان د سولې چارو وزیر عبدالسلام رحیمي خبریالانو ته وویل یو 15 کسیزه حکومتي پلاوی له طالبانو سره د مستقیمو خبرو تیاری کوي. رحیمي وویل له ټولو خواوو سره کار ته دوام ورکوي او هیله لري چې په راتلونکو دوه اونیو کې به په یوه اروپایي هیواد کې له طالبانو سره لومړی ملاقات وکړي. نوموړي نور تفصیل ورنه کړ او دا یې هم ونه ویل چې په کوم اروپایي هیواد کې د خبرو پلان جوړ شوی دی. رحیمي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ له طالب استازو سره د اتم پړاو خبرو لپاره قطر ته ورشي. هلته طالبانو د راتلونکي پړاو خبرو لپاره د خپلو مرکشانو په پلاوي کې د 5 نورو کسانو نومونه شامل کړي چې پکې دوه یې د طالبانو د رهبرۍ د شورا غړي دي. د طالبانو دوه لوړپوړو چارواکو د جولای پر 28 د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل د رهبرۍ شورا قاري دین محمد او محمد زاهد احمدزی او درې نور مشران مولوي جان محمد، مولوي سید رسول حلیم او د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین به هم د مذاکراتي ډلې غړي وي. له دې سره د مرکشانو د پلاوي شمیر 19 ته رسیدلی. خلیلزاد هم د رحیمی تر څرګندونو وروسته ویلي ول چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې د امریکا او طالبانو تر موافقې وروسته کیږي. واشنگتن او طالبانو دواړو په وروستیو کې ویلي چې د سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره یې پرمختګ کړی دی. طالبانو د ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره له مستقیمو خبرو مسلسل انکار کړی دی. خلیلزاد او طالبانو ویلي چې د خبرو په وو پړاوونو کې زیات باس له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو پر وتلو او د افغانستان خاوره د ترهګرو کارونې ته پر نه پریښودو شوی. دوی وایي د اوربند او له افغان حکومت سره د خبرو په اړه بحث ته دوام ورکوي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني سرتیری دي چې پکې اکثریت یې د امریکایانو دی. دوی د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ملي امنیتي سرتیری روزي او مشورې ورکوي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2,110 15,316 او 15,255 کیلو هرتز.
مشال جریو ته وګي. افغان ترانزیت ټریډ ډرایوران وایي د خیبر درې په لار اوس هم 3,000 روپۍ اخیستل کیږي او بې ځایه زور ول کیږي. دوی وایي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګړېدو په وخت حکومت جنسای ټیکس ختم کړي. خو د دې باوجود تر پخوانی خاصدار چې اوس پولیس دی روپۍ اخلي. نور تفصیل فرهاد شینواری وړاندې کوي.
پیښور او تورخم ترمنځ خیبر درې پلار افغانستان ته مال وړونکو گاډو ډرایوران وایي د خیبر ځای پولیس ترې غیر قانوني روپۍ اخلي او دوی سره وهل ټکول هم کوي. دوی وایي د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډې دو سره هلته ایجنسی ټیکس او نورو غیر قانوني روپو اخیستو د ختمولو اعلان شوی وو خو په دې لا تر اوسه څه عمل نه دی شوی. ډرایور ګلاب خان عثمانزی د خیبر ځای پولیسو د چلن نه سر ټکوي او مشال ریډیو ته وایي
په خوانه داسې لار شو 15,000 روپۍ رانه په ول لاج دې نه خینه روانه روان دي. مدا خو زور واکې د مونږ خو بس ډرایور سړی در سړی به ورته مخ راړي زیړې پاټه کې اخ نشته د وسره نه 2 روپۍ به نه اخلم چې تورخمه پورې به مخ کې را رسول وسره هر یو نه په لار کې 15,000 روپۍ وس خاص راغ وال ټکول څنګه نه را لدیش نه کړي د 2-3 لخت را منه بل ورځ ماتي کړي.
تورابلی هم په خبر نه کابل ته مالو نوړي او وای
ملیشیا ته چې درخواست وکړو هغه وایي چې مې ورکاو چې خاصدار تراشو هغه مونږ باندې الټا گزارونم کوي او لارم را باندې بندي او وایم یو چک پوسټ باندې ورور په 500 روپۍ د ټیرونو رانه ناقیناره واخلي، په یو جوړه باندې 300 روپۍ رانه په تشه لارې باندې اخلي، او نور هم ډیر پازا به یورو. بس موږ دغه غواړو چې لګامن راشي او ډرایور ترانسپورت لږ دغه کم شي، سہولت ورشي کنه. ډیر لا شیشې ګوره غونډې ماتې دي، د همدې د لاسه په چیګو باندې لګېدلې دي. دا ګوره مات وایم بي عزتیم کوي.
د خیبر د یو ګاډي مالک عرفات خان وایي په خپلې کتلې چې ګاډو ډرایورانو نه روپۍ اخیستل
تقریباً ترخم کانٹینا تر گیٹ اپ ہوئے 20,000 روپئے تر اخیستل گیا، 20,000 قدم پہ قدم بانے ڈرائیور تھے شراکڑا مکھ 500 روپئے وہ 1000 روپئے اخلی.
دا خیبر دا لواڑگی مرستیال کمشنر محمد عمران وائی دوی دا ڈپٹی کمشنر پامر باندے دا پیخورو ترخم پہ لوئے لار زائے پہ زائے لوئے سائن بورڈو نا لگا ولی اپا غیر ٹیلی فون نمبر لکھے لی، او چکم ڈرائیور ورتا شکایت وکا دوی بے نوٹس اخلی، چسوک ہم ڈرائیورانو سخ روپئے اخلی او یائے بے زایا تنگوی دا وی پر زد با کاروائی کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اوزینګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان چیف جسٹس آصف سعید کوسا ویلی د خود پر رد تشدد د مخنیوي لپاره به ډیر زر ځان له عدالتونو جوړول کیږي، ځکه چې د پاکستان آئین زنانو ته تحفظ ورکوي او د آئین تر مخه ټول خلک برابر دي. په دې اړه تفصیل سراج ظهیر وړاندې کوي.
د شنبې یا خالی پورس په لاهور کې پنجاب جوډیشل اکیډمي کې د صنفي تشدد په حواله یوې دستوري ته وینا کې د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا وویل د پاکستان د آئین مطابق ټول خلک یو شان حقونه لري او آئین آرټیکل 30 زنانو ته تحفظ ورکوي، نو په صنفي بنیادونو د تشدد د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان په ټولو ضلعو کې ځان له عدالتونه جوړوي. د وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په زنانو د زور زیاتی و ولو لپاره د زنانو د تحفظ بل کال 2019 پاس کړي، چې پکې په زنانو د تشدد کوونکو لپاره سزاګانی او جرمانې هم مقرر کړي. د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم عورت فاونډیشن یو مشر آصف ملک مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې بزرګونو زنانو په کورونو کې تشدد کیږي او هل ټکول ورسره هم روان وي، خو یوازې 4% زنانه خپل مقدمه عدالتونو ته وړي. نو د دې ګام سره سره باید چې حکومت دغه قانون هم عمل کړي.
زمونږ د دهی لکه د کلیواله لکه چې کوم دی په دغه ځکه کې داسې کیسونه ډیر چې کوم دی هغه رپورټي زه لګره کوم موخه وی چې هغه راشي او خپل خبره پر وړاندې کی. داسې عدالتونه چې کوم د چیف جسټس اف پاکستان کوسا صاحب ویلی دي اوس نه او ته دونه خوشاله دین ځکه نه دی په کار، ځکه چې مونږ دا وایو چې کوم عدالتونه چې کوم قوانین چې کوم جوړ دي، د تیزاب اول سر قانون پاس شو، د ورثه ته اول سر قانون پاس شو، نور مختلف قوانین چې کوم ډیر ضرورت او پاس کړی شو، خو دا غوي بزنس نه جوړ باید هغه هم جوړ شي او په دغه سره عدالتونو کې د دوی قیام په مخلص نه طریقې سره په عمل کې راشي، نو زه امید لرم چې دا به زموږ په وطن کې ډیر لوی بدلون وي.
په پېښور کې د زنانه او اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي مدني فعال شاهده شاه مشال ډیریو ته وویل د عدالتونو جوړولو سره سره به په زنانو د تشدد د مخنیوي لپاره په خلکو کې آگاهي هم را پیدا کول وي.
زموږ په معاشره کې صنفي دو قسمه دی، یو په کور کې دننه او بل د حکومت سطح باندې. د خلکو او په کور کې دننه چې کوم دی نو هغې باندې خو به ډېر ټایم لګي چې هغه مونږ خوته کړو، او هغې دپاره به اویرنس پکاري. د حکومت هغه چې وي نو هغه قانون جوړ شي، نو هغې سره په ډېر سپیډ کې هغه کار روان شي. نو د جسټس کوسا د خبره چې وکړه او چې په دې عمل هم وشي، نو دې د وجه سره هغه معاشره د انفرادي او د کور سطح روان.
بل پلو د پنجاب د پولیسو په وینا چې په کال 2013 کې یوازې په لاهور کې 3,800 زنانو د کورنۍ تشدد شکایتونه ثبت کړي. دارنګ په پنجاب کې د زنانو لپاره جوړ کمیشن وایي هم په دغه کال کې 15,300 زنانو د جنسي تیریو شکایتونه له دوی سره درج کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال لريو ته وګي او درنګ سات کې پختونخوا کې پنځه نیمه بجې کېدونکې دي د پنځه نیمه بجو د خبرونو لنډیز دانی ساجملا
پاکستان اپوزیشن ګوندونو په واکمن تحریک انصاف د سیاسي انتقامي کارروایو تورونه لګولي دي. پرون په ټویټر کې خبري غونډې ته د جمهوریت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې موجوده حکومت ناکامه پالیسي او لوږې د ملک اقتصادي حالت ورسره خرابې ده. ټول اپوزیشن ګوندونه د حکومت پر ضد متحد دي خو بیا موجوده حکومت وایي چې اقتصادي بحران ورته د ټولو حکومتونو د ناکامه پالیسي او لوږې پاتې شوې. د کرمې یو سل نهمې حلقې ناکامه شو. آزاد امیدوارانو ویلي دي چې دا په شلمه د په انتخاباتو کې د مبینا درغلیو پر ضد یې په مرکزي انتخاباتي کمیشن کې ثبوتونه جمع کړي. بلخوا الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي له دغه ځایه افغانانو ته ایسې ورکول مدد کړي دي. د سفارت نن په یوه خبرپاڼه کې ویل دا کار یې له دې وجې کړي چې په کابل کې د سفارت ودانۍ بهر یوه ډله د ویزې لپاره له درخواست ورکوونکو پیسې اخلي. طالبانو د یو افغان وزیر هغه بیان رد کړی چې وایي په راتلونکو دوو نیو کې له افغانستان سره نیز په دې خبرې کوي. نن په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سیل شاهین ویلي له افغانستان سره مذاکرات په هغه وخت کېږي چې له امریکا سره د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتلو پر سر معاهده وشي. د تاجکستان چارواکو ویلي فلسطین نیول شوي افغانان یې خپل هیواد ته سپارلي دي چې هلته خپله سزا تېر کړي. په دوشنبه کې د افغان سفارتخانې چارواکي سید معصوم مشال ریډیو ته وویل پرون یې په شیرخان بندر افغان چارواکو ته اتیا مجرمان سپارلي دي. ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل عماني سیال یوسف بن علي سره لیدلي دي. ظریف په ټویټر لیکلي دوی د امریکا لخوا په ایران د اقتصادي بندیزونو دوه اړخیز اړیکو سیمه ییزو پرمختګونو په خلیج فارس کې د امنیت فرمز تنگی او د عمان پر خبري کړې دي. او د روس په پلاسمین مسکو کې لدیار له سوسیاتي احتجاج کوونکو نیول شوې دي. د سارنې خپلواکي ادارې ویلي دي کسانو د خرابالې په انتخاباتو کې د مبینا بې قاعدګیانو پر ضد احتجاج کاوه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل نه اوریدو. اوس تر تا د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي احمد الله وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي دا وخت د پاکستان، افغانستان او نایجیریا نه علاوه ټول نړۍ د پولیو رنګ څخه پاکه شوې ده. او د تشویش وړ خبره دا چې په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو رنګ نه د متاثره ماشومانو په شمیره کې په تیزی سره اضافه روانه ده. او په خیبر پښتونخوا کې د روان کال په لومړۍ وو میاشتو کې شپږ دېرش کیسونه مخې ته راغلل. دغه شان په قبایلي ضلعو پنجاب، کراچۍ او بلوچستان کې هم د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. ورځپاڼه لیکي په غربي نړۍ کې که د پولیو یو کیس مخې ته راشي نو د هغه ملک د صحت څنګه په هنګامي بنیادونو کاروایانی شروع کړي. پاکستان کې هم په حکومتي، سماجی او ولسی حلقو په کچ پټول ملک کې د پولیو رنګ مخنیوي او پوهې کمپاین چلول پکار دي. او دا د تر هغه وخت جاری وساتل شي تر څو چې د ملک نه د رنګ په مکمله توګه خاتمه و نه کړي شي. ورسپانه لیکي حکومت لا د هغه خلکو پر ضد سخت نه سخت ګامونه پورته کول پکار دي څوک چې خپل بچو ته پولیو رنګ مخنیوي څاڅکي نه ورکوي او یا یې پر ضد منفي پروپاګاندا پکولو سره نور خلک هم منې کوي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان ویلي دي چې حکومت فیصله کړې ده چې د اپوزیشن ګوندونو د جلسو او مظاهرو مخه به نه نیسي. ورسپانه لیکي حکومت د ځنډ سره صحیح خو یوه ښه فیصله وکړه که اولې ورځې راهسې اپوزیشن ګوندونه په ازادۍ سره جلسې کولو ته پرېښودې وي نو د دې فیصلې کولو ضرورت به ورته نه راپېښېدې. ورسپانه لیکي حکومت لا د رسنیو په حق له هم په خپل رویه کې بدلون راوستل پکار دي. یو شمېر اپوزیشن مشران چې د جلسو پر وخت کم تقریرونه کوي نو د نیخ په نیغه په خپرولو بندیز لګولی شوی دی نو په کار ده چې په هغې دې هم بندیزونه ختم کړي ځکه چې موجوده حکمران ګوند یو سل شپږ شورزې په اسلام آباد کې درنه ورکړې وه. د هغه وخت حکومت نه خو د درنې مخه نیولې وه او نه یې په مطبوعاتو داسې څه بندیز لګولی و چې د عمران خان تقریر باندې نشر کوي. نو موجوده حکومت له دا امر یقیني جوړول پکار دي چې پاکستان کې د هر وګړي حقونه محفوظه دي او حکومت پکې هیڅ قسمه کمی راوستلو اراده نه لري. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چین د کشمیر شخړې حل لپاره د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د سالیسۍ وړاندیز حمایت په کولو سره ویلي دي پاکستان او هند دوه ګاونډي ملکونه دي دواړو لا دې مسلې حل راوستل پکار دي. ورځپاڼه لیکي د صدر ټرمپ سالیسۍ پیشکش په حق لا د یو شمیر ملکونو د مشرانو غبرګون مخې ته راغلی او وایي پاکستان او هند لا د خبرو اترو د لارې په پوره امن طریقې سره دا مسله حل کول پکار دي ځکه چې د دې سیمې امن د کشمیر مسلې له وجې د خطرې سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي که برطانیې، روس او امریکا غوښتلې نو دا مسله ډیره وړاندې حل کولای شو، خو که اوس هم دا ملکونه کوشش وکړي نو د کشمیر مسلې حل د ملګری ملتونو د قراردادونو مطابق راوتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ورلد پالیټکس ریویو سیډنی د اداره لیکي، د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان امریکا د دورې په اړه ویلي کیږي چې له دې سره به د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې ښې شي. خو داسې نه ده. امریکایي چارواکي لا هم داسې فکر کوي چې پاکستان په خپلو ژمنو پوره عمل نه کوي. بلخوا د جرمني غږ راډیو پر خپله ویبپاڼه لیکلي، د طالبانو سره د امن تړون بعد د دې خبرې پوره ضمانت ورنکړي چې طالبان دې پر ولسي خلکو بریدونه ودروي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندا سدناورو.
ورلد پالیټکس ریویو څېړنیز اداره په یوه لیکنه کې وایي، په روانه میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امریکا ته سفر وکړ. هلته یې له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او سینیټر لینډسی ګراهم سره ولیدل. په دغو ټولو خبرو کې د نورو مسلو ترڅنګ زیاتې خبرې د افغانستان پر مسله وشوې. امریکا غواړي چې پاکستان دې له دغه هیواد سره د افغانستان د سولې پر عمل کې همکاري وکړي. د قطر په دوحه کې د امریکا په مشرۍ د طالب استازو سره د افغان سولې په اړه خبرې روان دي، خو طالبان لا هم د افغان حکومت سره د خبرو نه انکاری دي او امریکا غواړي چې په دې اړه د پاکستان مرسته ترلاسه کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د عمران خان له دورې وروسته ځینې څېړونکي وایي چې له دې سره د اسلام آباد او واشنگټن د تعلقاتو یو نوی باب پرانیستل شو. دا چې د دواړو هیوادونو اړیکې له یوې مودې وروسته ښه ولیدل شوې، خو د ورلد پالیټکس ریویو د لیکنې تر مخه د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ لا هم یو شمېر مسلې پر ځای پرتې دي. امریکا داسې فکر کوي چې پاکستان په خپلو ژمنو پوره عمل نه کوي او هغه مسلې چې له ډېر وخت راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دي لا هم پر خپل ځای پرتې دي. بلخوا د جرمني غږ راډیو په خپله ویبپاڼه لیکلي، د طالبانو استازي په دوحا کې د سولې په خبرو کې د افغانستان د سولې پر عمل خبرې کوي، خو بلخوا د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر ولسي خلکو بریدونه هم دوام لري. په دغه هیواد کې په دې وروستیو څو میاشتو کې په ترهګرو بریدونو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته او ځینې څېړونکي وایي وسلوال طالبان په دې وخت کې پر ولسي خلکو بریدونه ځکه هم کوي چې د خبرو په میز خپل اهمیت وښایي. د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه په 2013 سم کال کې 3800 او څلور بولسي کسانو په ترهګرو او وسلوالو بریدونو کې خپل ژوند وبایلو، چې پکې 970 او 28 ماشومان هم وو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د ادارې مشر لال ګل لال جرمني غږ راډیو ته ویلي، دا په افغانستان کې ډیره ګرانه ده چې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې کره شمېره معلومه کړي. نوموړی وایي د افغانستان حکومت هم په دې اړه پوره کار نه کوي او د ملګرو ملتونو د ولسي مرګ ژوبلې د معلومولو طریقه یې ډیره پیچلې ده.
د ماشومانو د ستونزو، بریاو، حقونو او د هغوی د خوندیتوب لپاره د قوانینو په اړه ځانګړی خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلورو بجو او د هر اتوار پر ورځ په 12:30 بجو له انیسی اجمل سره.
تسمشال لري توګه د ماسکو پولیسو د حکومت د اپوزیشن زیات مشران او هغه لاریون کوونکي وهلي او نیولي چې په ټاکنو کې د شفافیت غوښتنه یې کوله. د ماسکو پولیسو پرون د جولای په 28 لاریون کوونکي وهلي او ټکولي دي. په ماسکو کې پرونو لاریون کوونکو غوښتنه کوله چې د اپوزیشن کاندیدانو ته د ښاروالۍ په ټاکنو کې د ګډون حق ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلازه وړاندې کوي.
په مسکو کې د پرونی لاریون ګډونوالو د کرنټ ټایم ټلویزیون خبریال ته ویلي چې د خپل حق لپاره په لاریون کې ګډون کړی دی. زیاتو لاریون کوونکو ویلي چې خپل پاسپورتونه یې ورسره راوړي وو، ځکه پوهېدل چې پولیس به یې نیسي یا به له بل ډول تشدد سره مخامخ کیږي. یوې لاریون کوونکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي، زه په اول کې زړه نازړه وم چې دلته راستم کیا، ځکه دا ځای ویرونکی دی، خو ما بل انتخاب پیدا نه کړ. د اوویډ انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقفونو څارنه کوي پرون ویلي چې د مسکو پولیسو 360 تنه لاریون کوونکي نیولي دي. په مسکو کې پرون د لاریون د څارنې لپاره لپاره ګڼ شمېر امنیتي کسان پر لارو او کوڅو کې په دنده ګمارل شوي وو. پولیسو د دیمیتری ګودکوف، ایلیا یاشین او ایوان ژتانوف په ګډون د حکومت پیژندل شوي مخالفان نیولي دي. په روسیه کې د مدني ټولنې او بشري حقونو لپاره د جمهوري ریاست شورا مشر میخایل فیدوتوف ویلي چې امنیتي ځواکونه یې ولیدل چې له هیڅ دلیل پرته یې د لاریون ګډونوال نیولي دي او دا مسله به د قانون د حاکمیت له ادارو سره بحث ته وړاندې کړي. د مسکو د پولیسو یوه چارواکي د ازادې اروپا راډیو خبریال ته ویلي چې تر 3.5 زره زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د ښاروالۍ د ودانۍ شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د مسکو ښاري شورا 15 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندې صلاحیت لري او حتی کولی شي چې د مسکو ښار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي چې 3.3 بلیون ډالر دي. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون د اپوزیسیون زیات کاندیدان په دې پلمه چې کافي لاسلیکونه یې نه دي راغونډ کړي د کاندیدانو له لیسته ایستلي یا یې د هغوی نومونه له سره ثبت کړي نه دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
په جلال آباد ښار کې هدفي وجنو د ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې جنایي او کشفي ادارې د ښار په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي دي. بلخوا بیا ولایتي مسؤلین وایي چې د دوی کشفي ادارې په خپلو چارو کې بریالۍ دي او دا چې د ډیرو ترهګریزو پیښو مخنیوی یې کړی دی. نور تفصیل باز محمد عابد راکوي.
په دې وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په یو شمېر هغو ولسوالیو کې چې طالب وسلوالو او داعش پکې فعالیت لرلو د ولسی پاسون کوونکو په مرسته حکومت په دې توانېدلې چې امنیت تامین او امنیتی پوستې پکې ځای په ځای کړي. خو برعکس په جلال آباد ښار کې هدفي وژنو د ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکو امید خان وایي د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال عبید شینواری وایي چې کشفي او جنایي ادارې د جلال آباد ښار په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي دي.
دا د کشفي ارګانونو وظیفه ده د خلکو د امنیت ساتل او د هغه توریستي ډلې چې په ښار د داخل د منځ کې فعالیت کوي او زموږ بېګنا ننګرهاریان شهیدانې دا د دوی وظیفه ده او په دې وظیفه کې دوی پاتې راغلي.
بلخوا د ننګرهار امنیه قوماندانې ویان مبارزه تل وایي امنیتی ادارې پوره هڅه کوي چې د ورته پیښو مخنیوي وکړي.
ډېرې زیاتې روان دي په پوره معنا او پولیسي ارګانونه په دې هڅه کې دي چې دغه پیښو مخنیوي وکړي او د راتلونکي لپاره پلانونه جوړ کړي.
د ننګرهار ولایت مرستیال تمیم عارف مومند وایي چې امنیتي او کشفي ادارو په جلال آباد ښار کې د لویو ترهګریزو بریدونو مخه نیولې ده.
د وروستیو کې زموږ امنیتي او کشفي ارګانونو ډېرې زیاتې قضیې په داخل د ښار کې کشف او شانډې کړې. که خدای نه خواسته په دغه قضایاو کې یوه هم په داخل د ښار کې شوی وي موږ او تاسو به د ډېرو بدو پیښو شاهدان وو. نو دا په دې معنی نه ده چې زموږ ستاسو کشفي ارګانونه یا بې توجه دي یا توجه نه کوي.
ډېر زیاتوي له کله نه چې د جلال آباد ښار په دروازو کې د پلټنې لپاره د پولیسو ځانګړي تربیه شوي قطعه په دنده ګمارل شوی ورسره د مخدره موادو په قاچاق او لویو ترهګریزو بریدونو کې کمی راغلی دی. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی موبجو
ستونزې او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجو
جمهوری غګونه
په دو نیمه بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
مشال ریډیو ته وګی په خیبر پختونخوا کې د فلم، ټی وی او سټیج سره تړلو هنرمندانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دوی سره د مالی مرستو پروژه بیا پیل کړي، ځکه چې په صوبه کې د کلتوري او هنري هلو دلو د نشتوالي له کبله د دوی کورنۍ د مالی ستونزو سره مخ شوې دي. په دې اړه نور تفصیل شاهین بونیری وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د فلم، سټیج، ټی وی او ریډیو سره تړلي هنرمندان او لیکوالان وایي چې د صوبې د کلتور ډایریکټریټ د دوی سره د مالی مرستو لړۍ ودرولې ده او دوی ته د ورپېښو ستونزو د هواري لپاره ګامونه نه پورته کوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټي وی او سټیج اداکار عمر ګل ویل چې په صوبه کې هنري او کلتوري هلې ځلې د نشت برابر دي او حکومت چې ورسره کومې مرستې کولې هغه هم د ځان ښکار شوې دي. نوموړي زیاته کړه
روزګارونه نشته، کارونه نشته، پی ټی وی بجټ نه ورکوي، ور لزم پېښور چینل لا بس هغې مسې ناست دي، پرایویټ هم داسې کاروبار نشته دی، نو کارونه بالکل خراب دي. چې دا اعزازي هم بند شي نو مطلب دی چې آرټسټ په ډېر زیات خراب شي. دوی خصوصاونه داسې خو بس هغه اعزازي مونږ ختم کړه چې د وزیر اعلی صاحب چې کوم دی 50 کروڑ روپۍ دې لپاره اعلان کړو، نور مخکې چې کوم وړومبۍ اعزازي مونږ ته ملو شو نو هغې د 50 کروڑ روپۍ اعلان وکړو چې دا به مونږ بینک کې دوه دي چې کوم بینیفیټ راځي یا به تاسو ته هر میاشت کې دا غنه ملاویږي.
د ټي وی یو بل اداکار او د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر جمیل چترالی وایي چې په صوبه کې د هنرمندانو اتحادیې فعال نه دي، په ټي وی او سټیج د کار موقع لږې دي او د صوبې د کلتور ډایرکټریټ د هنرمندانو د مرستې په ځای د ځینو چارواکو لپاره د ګټې ځای ګرځېدلی دی. نوموړي نور وویل
څنګه چې بار کونسل وکیلان چلی، دغه شانت ډاکټرانو پی ایم ډی سي هم ډاکټران چلی، دغه شان آرټس کونسل با آرټستان چلی، دا د بنیادی که تاسو قانون وګورئ نو هغه دا وایي. خو د پېښور د آرټس کونسل یا د نشتر حال چې کوم آرټس کونسل دی، عباسین آرټس کونسل، دا الیکشن بالکل نه کیږي او دا ټول واک اختیار دی او ډایرکټر کلچر په لاس کې وي چې هغه د بیروکراسي نمائندګي کوي. حکومت دې حوالے سره مختلف اعلانات کړي خو تر اوسه هغې لپاره عملي اقدامات نه دي چت شوي.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د مالی مرستو پروژه د یو وخت لپاره واو ضروري نه ده چې دا لړۍ به هم داسې روانه وي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وویل کچری د حکومت سره مالی پنګې وي نو په دغه پروژه به بیا کار پیل کی.
بیسیکلی دا خو یو سټایفن وان دغه شو یو د دې هلت لپاره شو، نو اوس دا چې دا دې داسې غني چې دا خو زموږ حق دی بس او دا یو قسم زموږ ته نوکری ولګي نو دا خو یو هغه کله به ګورنمنت سره پیسې کله به نه، چې دا خو آرټستان دی سبب صافیان دا پاسې بل را پاسې چې مونږ ته راکړي ګورنمنت ته که پیسې ورکړي بالکل اني ټایم به هغه هیلپ کولی شو، خو لکه نه نه بیا دې ګورنمنت خلاف نعره شروع کړي دا خو څه نوکری نه ده پرمننت، چې تا ته پرمننت دغه ملایي چې کله ګورنمنت سره پیسې بالکل به درکړي چې څونه هیلپ کیږي ګوبه.
د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د کلتور ډایرکټریټ په کال 2018 کې د صوبې 1500 هنرمندانو او لیکوالانو ته د میاشت په سر د 1500 روپۍ ورکولو یو پروژه پیل کړې وه چې د دغې مالی مرستو نه بې برخې لیکوالانو او هنرمندانو پرې نیوکې کړې وې او پر ضد یې په عدالت کې یو خواست هم جمع کړی و چې ورپسې د دغه پروژې د لاندې د مرستو لړۍ ودرېدلې ده.
له 1,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ،
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو په افغانستان کې د بشري حقوقو جمهوریت سازمان یو داسې میوزیم پرانیستی چې د جګړې او تاوتریخوالي خلک ورزی او د خپل ویر په اړه له خلکو سره د زړه خواله کوي. په میوزیم کې د شاوخوا 400 لسیزو د تاوتریخوالي ځپلو د وجل شوو نښې ایښي دي چې خلک یې لیدو ته ورزي. د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې هم
دا اول وار دی چې حامد رفیع خپل غم له ناستو خلکو سره شریکوي. هغه خپل کیسه د اوشکو په ژبه په کابل کې د افغانستان د یادونو او مناظرو مرکز کې کوي چې سږ کال د فروری په میاشت کې د افغانستان بشري حقوقو او دیموکراسي سازمان پرانست. حامد رفیع په یو برید کې خپل 13 کلنه خور بایللې ده.
زمانی که ما جسد راحله را در شفاخانه طب عدلی کابل پیدا کردیم،
موږ چې کله د راحله مړی د کابل په روغتون کې وموند نو پلار ته مې وویل چې دا راحله ده. هغه وویل نه نه ده، هغه حقیقت نه شو منلی، خو وروستو یې بیا ومانه. هغه وخت موږ ونه جړل، بس یو غمو دردو او مات زړونه. داسې یو حالات دی خدای په بل چا نه راولي.
امیدوار هستم حالت هیچ کس سپری نکنه.
خو کیسه یوازې حامد رفیع نه کوي، بلکې هغه ته مخامخ ناس کسان په خپلوار سره په جنگونو کې د بایللو خپلوانو کیسې یو بل ته اوروي او غم سپکوي. د مرکز چلونکي هادي معرفت دی.
A lot of them have many untold stories that they didn't tell it before.
له ډیرو سره داسې دردونکې کیسې وی چې دوی مخکې له هیچا سره نوی شریکی کړي او یا څوکونه چې خپل زړه یې ورتش کړی وای. نو تمه کوم چې کله دوی نورو افغان ورونو ته خپلې کیسې وکړي نو د زړه زخمونه به یې وګنډل شي. ورته معلومه به شي چې یوازې دوی نه بلکې نور هم ډیر خلک شته چې په زړونو کې دردونکې کیسې ګرځوي.
په میوزیم کې په جنگونو کې د وژل شوو کسانو د استعمال شان ایښودل شوي دي، خو دلته هغه آلې هم پرتې دي چې د افغانستان کمیونیست رژیم د ننګرهار 50 کلن نیک محمد او د هغه درې دیش ملګري مجاهدینو ته د جاسوسۍ په تور شکنجه کړی وو.
په افغانستان کې چې په پراخه کچا څومره جنگي جنایتونه شوي دي نو د هغه لپاره هر څوک نشي محاکمه کېدلی، خو بیا هم لږ تر لږ باید د هغو احتساب وشي. باید له جنگي جنایتکارانو وپوښتل شي چې ولې بې ګنا ولسی وګړي وجل شو، ولې یو بې ګنا سړی زنداني شکنجه او وزورول شو.
دلته یو ساعت یا ګړی هم پرته ده چې کتونکي وخت لیدلای سي، خو خاوند یې په خپله وخت وخوړ. په ځانمرګ برید کې د وژل سوي سایمې نانځکه او د میک اپ سامان هم پروت دی. خلکو د خپلو وژل سوو خپلوانو 4000 استعمالي شان او لیکلي کیسې دالی کړی دی. د راهیلې شخول وروسته چې ورور حامد رفی کور ته راغلی نو د هغې ډایری وکتله او خبر سو چې راهیلې له کتاب سره بې کچه مینه کوله. هغې یو ځای لیکلی وو چې تعلیم د افغانستان د شخړې یوازینی حل دی. حامد رفی له دې خبرې الهام واخیست او د راهیلې په یاد کې د کتابتون جوړولو فیصله وکړه.
مون
خو راهیله له لاسه ورکړه، خو تمه کوم چې مونږ به د دې کتابتون له لارې د راهیلې نوم او د هغې مهربانه شخصیت ژوندی وساتو.
د راهیلې په نوم جوړ کتابتون کې دا وخت 5000 کتابونه دي او کتوله تر اوسه پورې 4000 کسان ورغلي دي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو السلام
علیکم.
00-22-22-11-22-11 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، ګوتا یا ګوتمی هم د یو شمیر نورو سینګارتونو کې غوندې یو ارزښت لري او په پښتني ټولنه کې له ښځو سره سره سړی هم په ګوته کوي. سړی اکثر د سپینو زرو ګوتې کاروي چې پکې بیلابیل ډوله غمی یا کاڼي وي. ورسره ګوتې د دوو کسانو ترمنځ د کوژدې یا واده په مراسمو کې هم تبادله او په ګوتمو کېږي. باز محمد عابد ګوتې پر کلتوري ارزښت راپور جوړ کړی. راځي چې دا وو.
ګوتا چې ځینې خلک ورته ګوتمۍ هم وایي، داسې یو پښتني سینګار توکی دی چې په ښځینه او سربیره یې نارینه هم په ګوته کوي. هغه ګوتې چې نارینه یې د ځانونو لپاره خوښوي زیاتره یې له سپینو زرو څخه جوړې شوې وي او ډول ډول قیمتي غمي لکه پیروزه، یاقوت، زمرود، عقیق او الماس پکې ځای په ځای شوي وي. خو ښځینه بیا د ځانونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوې ګوتې خوښوي. د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتې جوړوي وایي چې خلک ورته د ګوتې د جوړېدو لپاره غمی راوړي او دی ورته د هغو له غوښتنو سره سمه ګوته جوړوي.
زما نوم پرویز دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او د زرګرۍ کوڅې کې مې دکان دی او د سپین زرو کار کوم. مونږ ته خلک غمی راوړي، هر رنګ داسې اوس الماس، فیروزه، یاقوت، زمرود، لاجبر، هر رنګ ګوتمۍ چې خلک اډر وکړي په ماغې ډیزاین کې ورته جوړو.
د پښتنو په اکثرو کلو کې داسې دود دی چې کوم هلک ته جینۍ کوژده شي نو یوازې د واده په شپه یو د بل د لیدو حق لري. خو اوس چې ځینو کلو خاري کلتور خپل کړی نو د کوژدې په مناسبت هلک او نجلۍ په یوه پالن کې نوي چې جینۍ هلک ته او هلک جینۍ ته ګوته چې چیله هم ورته وایي په ګوتو کوي. په همدې اړه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ نوریه لودین راته وایي،
ګوتمۍ چې زموږ خویندې کورونه هغه په پخ ورځو کې هغه کې چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي. همدارنګه هلک او جینۍ چې
کوم کوژنه کوي په هغه وخت کې به د چلی په نوم باندې سره یو ګوتمی دی غیجنی پلاس کې او جدي الکته پلاس کې کوي چې دوی یو بل سره د ګوتمی په واسطه و نخلي
پختنی میرمنی د سرو زرو څخه جوړی ګوتې خوخوي خو د پروین په نوم یو انجلۍ وایي چې د نقری جوړ ګوتې کال او سر پلاس وي
دا چې دا د نقری ګوتې دا همیش زما پلاس کوسیږي یو زیاتره هغه ګوتې چې څوک مې فلونه ته دي بس هغه په ګوتې د مو د فیشن د پاره دا د سرو زرو ګوتې هغه خلک جوړوي چې دا هغه اقتصادي خوي
په زونو پختو سروکو او لنګډیو کې هم د ګوتې یادونه په هنري ډول شوي وي چې د خلکو خاطري ور سره تړلې وي په امدی اړه را سره ادریس مومند خپل خاطره شریکوي
شل کال وړاندې یو خبره و چې وسم زما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي په محلت کې واده نو چې کله ننوت یو ترورم د دیرالیا چمبه وای نو د چمبې سره زه یو بل تر زوی مې فرهاد نومیږي ننوت نو ترور چې په منګه نظر ولګېدوی دغه ادریس مې د سرو ګوتاو دغه فرهاد په کې غمه کې د زرګر نو ما د خولې په دې تندې کې خو د تر زوی تمیل مال تر زوی د څومره چې زه خوشاله شوم دومره تم خوشاله
شاعر اسینه ګل وای چې پښتانه د خپل اقدار سره د عقیده تر بریده مینه لري
تاسو د ګوتمی خبر او کیا د رنګ خبر او کته لکه یو داسې عقیده د یو داسې محبت ته دغه پښتنو د دې سيزونو سره چې هغه غي په فکری توګه ذهني توګه نفسیاتي توګه هغه غي په ځان باندې منلی دي او د ازمایلې دي نو په دې حواله سره دغه سيزونه هغه د خپل شخصیت نه د خپل وجود نه یا د خپل جون نه د ایستو تصور نشي کولی
د بلوس بنوم یو تن چې خبرګي ګوتی په ګوتو کړی وي وای چې یوې د مثالی دوستۍ د نخي توګه په ګوته ساتلې ده
دغه یو خو چې دا ما ځان ته خپل د شوق نه جوړه کړې ده دغه یو چې کوم ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نه خا ده مونږ خپل کې دغه خبره شوی و مونږ یو بل نه خفه شو نو ته به زما نه دا غواړي او زه به درته بیرته درکوم اوس په دغه موجود حالات کې زمونږ خپل کې لکه خفګان راغلی دی نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغې ته دا ورکولی شم دا زمونږ د دوستۍ یوه نښه ده او دا زه په هیڅ قیمت د ځان نه جدا کوم
ګوته د پښتنو میرمنو او سړو ګډ کلتوري سنگارتو کې دی چې له پخوا نه تر اوسه رواج لري چې ځینې میرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونو لنډیز د انیس حجمل لاورو
دا پاکستان اپوزیشن ګوندونو په واکمن تحریک انصاف د سیاسي انتقامي کاروایي تورونه لګولې دي په لن پکوټه کې خبري ونه کړې چې موږ تر مهال اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې موږ ته حکومت ناکامه پالیسي لوي چې د ملک اقتصادي حالت تر سر بلې خرابې او د اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد متحد دي خو بیا موجوده حکومت وایي چې اقتصادي بحران د تیرو حکومتونو د ناکامه پالیسي لوي چې د کرمی اصل نه هم هلکې ناکامه شو آزاد امیدوارانو ویلې د جولای په شلمه د کبدي سیلو په انتخاباتو کې د ممبئی نه درغلیو پر ضد په مرکزي انتخاباتي کمیشن کې ثبوتونه جمع کړي دي ناکامه شو امیدوارانو ویلې دي چې په هلکه کې د تحریک انصاف د غړي کامیابېدو لپاره درغلی شوي خو انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي په کابل کې د پاکستان سفارت وایي له دغه ځایه افغانانو ته ویزې ورکول محدود کړي دي د سفارت نن په خبر پاڼه کې ویل دا کاری له دی وجه کړی چې په کابل کې د سفارت ودانۍ بهر یې وډله د ویزې لپاره له درخواست ورکوونکو پیسې اخلي طالبانو د یو افغان وزیر هغه بیان رد کړی چې وایي په راتلونکو دوه اونیو کې له افغان حکومت سره نیغ په نیغ خبرې کوي نن په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیان سیر شاین ویلي له افغان حکومت سره مذاکرات به هغه وخت کېږي چې له امریکا سره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل په سر معاهده وشي د تاجکستان چارواکو ویلي په لسګونو نیول شوي افغانان یې خپل هېواد ته سپارلي دي چې هلته خپله سزا تېره کړي په دوشنبه کې د افغان سفارتخانیو چارواکي سید معصوم شالیډي ورته وویل پرون یې په شیرخان بندر افغان چارواکو ته اتیا مجرمان سپارلي دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل عماني سیال یوسف بن علي سره لیدلې ظریف په ټویټر ولیکل دي د امریکا لخوا په ایران د اقتصادي بندیزونو دواړه اړخیزه اړیکو په خلیج فارس کې د امنیت پر مستنګي او د عمان په اړه خبرې کړې دي او د روس په پلازمېنې مسکو کې له دیارلس سوه زیات احتجاج کوونکي نیول شوي دي د سارني خپلواکې ادارې ویلي د کسانو د ښاروالې په انتخاباتو کې د مبینه بې قاعدګانو پر ضد احتجاج کاوه
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل اوریدو. هم دې سره د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه وخت په دې سات پایو تر رسی. ز مجید بابر انیس اجمل لګین صادق پور د ناو اجازه غواړو. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو مینه دې ضرور رسی او خاط آباد خبریا جوړ شي.